سلامونه او ستړي مسي تاسو مشال ریډیو ری او زه د دې خبري غړي قربا عبدالحی کاکړ مهله دا چې روغ ټول خوشاله بیاست پنوا نګړي کې د جننو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه دي د خیبر پښتونخوا اسمبلی نن د تحریک انصاف یو مخکښ شوې لپاره د پاک اکثریت سره د صوبې نوې وزیر اعلی منتخب کړ د باجوړ ولسی جرګې په واړه مومند کې د ممکنه پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره له حکومت او وسلوالو دواړو سره ملاقاتونه کړي له حکومت سره د مذاکرات پر وخت دغو مشرانو څخه غوښتنه وکړه
دا را سره مشروط ته ورومنله چې دا خلک بدلته وي موږ به کاروایي کوو موږ ورته وایو چې بالکل تاسو کاروایي کوئ یو خو موږ سره کولیټرل ډیمیج په دود باندې ضروري نه دي امکانات دا د سره نه منو
پر ډیورن کرښه د پاکستان او افغان طالبانو د سرتیرو ترمنځ جګړه درېدلې او دواړه غاړې د درنې مرجوب لري اړولو دا وکوي شنن کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ خرابېدونکو تعلقاتو ته څنګه ګوري
افغانستان نور مشکلاتو کې ونه ساتي تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوړ ونې ختلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو اوس بیا یوازې ټي ټي پي د پاره نظام او ټول خلک په جنجال کې واچي پاکستان ته څوک د حق نه ورکړي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي
د غزې د جګړې د تریدو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په اړه افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ او سم د خبرونې د پایل رپورت راځو د اکتوبر پر ترسمه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تحریک انصاف سویل پردی د رایو للارې د صوبې نوې اعلی وزیر ټاکلی دی دا تر هغې وروسته ده چې هم د دې ګوند یو مخکښ علي امین ګنډپور د اعلی وزیر له چوکۍ استعفا ورکړې ده او د رسمي لیک په صورت کې د صوبې ګورنر ته لیږلې ده خو نن خو په اسمبلی کې د اکتوبر په 13مه د دې سربیره د وزیر اعلی د څوکۍ انتخاب وسو چې گورنر لا دالی امین ګنډپور استعفا نه ده منظوره کړې هم له دې وجې په اسمبلی کې اپوزیشن له انتخابي عمله بایکاټ وکړي تفصیل د غلام غوث په رپورت کې
د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د استعفا په نه منظورولو سربیره هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اکتوبر په 13مه د نوي اعلی وزیر لپاره انتخابي عمل ترسره شو د انتخابي عمل وروسته سپیکر بابر سلیم سواتی اعلان وکړ چې سویل پردې په نوي رایو ترلاسه کولو سره نوي قائد ایوان وټاکلی شو
محمد سہیل افریدی صاحب ایم پی اے پی کے پی کے 70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے
نوی منتخب شوی اعلی وزیر د اسمبلی غونډې ته په وینا کې تر ټولو اول د خپل غوند مشر عمران خان د راخوشي کولو لپاره د خپل هلو زلو په جاری ساتلو ټینګار وکړو او داوی وکړه چې په پاکستان کې تر ټولو لوی اسټابلیشمنت د پاکستان تحریک انصاف ټولنیزي رسنۍ دي
پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا بھی
د عمران خان لخوا په بیا بیا د پوځي عملیاتو د مخې نیولو د بیانونو او د اکتوبر په 13مه د ڈی جی آئی ایس پی آر د خبری کانفرنس په ذکر کولو سره سہیل اپریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا
چې سرنګ زمونږ رهبر د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی نو زمونږ په موجودګۍ کې څوک هم پوځي عملیات نشي کولای دلته پریس کانفرنس کیږي او وایي چې مونږ تیر کال د استخباراتي معلوماتو په بنیاد 14000 عملیات کړی لیکن ترګری هم هغه رنګ ده او نن هم زما خلک بې کوره کیږي او نن هم زما د خلکو کورونه ورانیږي او شهیدان کیږي
کہ ہم نے 14000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہے آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں
سہیل اپریدی پخپل وینا کی دا پاکستان دا وفاقی حکومت پا افغان پالیسی او دا افغان کډوالو د ستنولو په پالیسی هم نیوکه وکړه او دای هم وویل چې هغه به د پښتون تحفظ مومنت په اړه هم له وفاق سره خبرې کوي
پښتون تحفظ مومنت کو انہوں نے کل عدم کیا ہوا ہے منظور پښتین کو
په پښتون تحفظ مومنټ دوی بندیز لګولې. د منظور پښتین ځینی پلویان یې په شیډیول فور کې اچولی دي. ملک نصیر کوکی خیل او ځینې نور زموږ ملګري یې پکې هم اچولی دي. زه به د مرکزی حکومت سره په دې خبره کوم چې څوک خپل حق غواړي تاسو ولې هغه کل عدم ګرځولی دي.
بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو قلقم کیوں کیا ہوا ہے.
اوس پختنه ده چې نوی اعلی وزیر اسمبلی ته پخپلا لومړی وینا کې کومې جمنی او خبرې کړې دي دا به عملی کړی او کنه. د دې پختنه په جواب کې خبريال او شینون کې نثار محمد خان لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
دغه سیاسي تناظر کې یا تاریخي تناظر کې کومه ګورو دیته نو دا صرف یو جذباتي خبرې تر هده پورې د خپل خبرې کړې دي. امکان دی چې دا د ګوند پالیسی هم وي، خو دا امکانات نخکاری چې د غخپلو خمر خبرې عملی کړی شي، ځکه چې دا د پاکستان په ریاست کې دننه همیش لمنګ کتلی چې دلته د اسټابلیشمنت واکداری چلیدلې ده او دا غوی چې کومه خوخه وي نو هغه کار شوی دی، نه د اولس په مرزی باندې کوم کار شوی دی، نه د سیاسي ګوندونو په خوخه باندې کوم کار شوی دی.
د نوی اعلی وزیر د انتخابي عمل پیل کولو نه وړاندې د حزبي اختلاف ګوندونو د انتخابي عمل نه بایکاټ وکړو. د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان په دغه محل وویل چې د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور استعفا گورنر نه ده منظوره کړې، نو ځکه د نوی اعلی وزیر انتخاب غیر آئینی دی. د سپیکر د رولینګ د لارې د نوی اعلی وزیر د انتخاب او د حزبي اختلاف د واک اوټ وروستو د راپورته شوي صورتحال په اخلمې د خبريال شاهد امید نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
داسې دی چې مکه کوم چرته داسې نه کېدل نه داسې سچویشن ډیولپ شوی دی داسې چې لکه یو وزیر اعلی اودین استعفا ورکی او گورنر نے ایکسپٹ نہیں کیا پا اعتراض ہو کیا استعفا کے تو نے رسی گیا یو مسٹری جوڑ سی چی استعفا ملاو شوی دے ہونے دے ملاو شوی یا ہر سچو چھوڑوں بے ضرور شوی کی نن اپوزیشن تا ہم بکار دا ہو چے پرون چے کلا کاغذات جمع کے دل نو چے چرے اپوزیشن دا گنل چے دا پروسیس ایلیگل دے یا غیر آئینی دے نو بکار دا ہو چے آغا کاغذات نمزدگی نو جمع کرے آغا ڈائریکٹ تلے با عدالت تال تا ریٹ کرے چے بری دا سبا الیکشن کی گی لگیا دے دا احسار کرے شی خو اپوزیشن آغا اخپل کاغذات جمع کرو او درے پارٹے چے کم دے اخپل امیدواران چے کم دے او ٹاکل اس سچویشن دار چې اس پی ٹی آئی هم روان دے چې منزو عدالت ته چې چیف جسٹس صاحب چې کوم دی آغا گورنر ته انسٹرکشن ورکړي چې حلف واخلي، بل اړخ ته چې کوم دی دا پیپلز لایر فورم والا وایي موږ هم ځو چې دا الیکشن غلط شوی دی دا نل انوایټ کړی شي.
یاد دی وی چې د اکتوبر په اتمه د عمران خان په امر د علي امین ګنڈاپور په ځای سهیل اپریدی د دې لپاره د پښتونخوا صوبې نوې اعلی وزیر نومول شوی و چې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو په وینا نوی صوبایي حکومت به د نوی زور سره د وفاقي حکومت او اسټابلیشمنت د پالیسیو په ضد ودرېږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
او سم یو ډیری مهم موضوع ته ځو، هغه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یرغمالانو او قیدیانو د تبادلې غه چې د اکتوبر په 14مه باندې دوی یو بل ته حواله کړل. حماس ټول شل اسرائیلي یرغمالان خوشې کړي دي. په مقابل کې اسرائیل زندانانو څخه سلګونو فلسطینیان خوشې کړي دي. دا په سیمه کې د سولې پر لور مهم ګام ګڼل کېږي. دا پروسه د مصر، قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوي او د ټرمپ سولې پلان لومړی پړاو بلل کېږي. تفصیل له ګلایا زاورو.
د غزې د تړون وروسته د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یرغمالیانو او قیدیانو تبادله شوې چې د سیمې د سولې لپاره مهم ګام بلل شوی دی. حماس ډلې د اکتوبر په 14مه ټول شل ژوندي اسرائیلي یرغمالیان د نړیوال سره صلیب ادارې ته وسپارل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. دا یرغمالیان په دوه پړاوونو کې خوشې شول چې روسي پړاو یې د خان یونس ښار کې ترسره شو. په مقابل کې اسرائیل د خپلو زندانیانو څخه د فلسطینی قیدیانو خوشې کول پیل کړل چې 38 بسونو له قیدیانو سره غزې ته ورسېدل. د نړیوال اجانسرو راپورونو له مخې د تړون له مخې باید 2000 فلسطینی قیدیان خوشي شي. د اسرائیلي خلکو د غزې سره نږدې د ریم فوزي کیمپ ته راټول شوي ول، چېرې چې یرغمالیان راوستل شوي او وروسته روغتونونو ته انتقال شول. د اسرائیل پلازمینې تل ابیب کې د یرغمالیانو چوک کې سلګونه خلک راټول شوي ول او خوشاله ولمانځلې. د غزې په جنوب کې د نصر روغتون مخې ته خلک راغونډ شوي وو چې د یرغمالیانو سپارل یا د قیدیانو استقبال ترسره شو. د سولې دا تړون د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شل نکاتي سولې پلان لومړی پړاو بلل شوی چې د مصر، قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوی دی. ولسمشر ټرمپ د تړون د لاسلیک کولو مراسمو لپاره مصر ته ځي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ اسرائیلي پارلمان ته خوینا وکړه او دا ورځ یې د سیمې لپاره ستره لاسته راوړنې په توګه یاد کړه.
دا مشال رادیو دا.
او سمزو باجوړ ته د باجوړ دولسي جرګې په واړه مامون سیمه کې د وسلوالو ضد د ممکنه پوجي عملیاتو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. مشرانو د اکتوبر په 12مه تر جرګې وروسته له پوجي او لسی چارواکو سره لیدلي او نن د اکتوبر په 13مه له طالب وسلوالو سره د ملاقات لپاره تللي. د جرګې غړو مشال لیدو ته ویلي چې له چارواکو سره د ممکنه فوجي عملیات پر مهال ولسي وګړو ته د رسیدونکي ممکنه ځاني او مالي تاوانونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. په دې وروستۍ کې باجوړ په بیلابیلو سیمو کې د فوج د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی چې له کبله نه یوازې ولسي وګړو ته ځاني او مالي زیانونه رسېدلي، بلکې تر 1,00,000 زیات کسان کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. خو فوج د ځینو سیمو له وسوال څخه د پاکولو تر دعوې وروسته د ځینو کلو اوسېدونکو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې ده. شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د اکتوبر په 13مه دغه جرګې د خپلې پریکړې سره سم وسلوالو له دا غوښتنه وړي چې هغوی دې د روانو عسکري عملیاتو په دوران هیڅ په کلیوالو سیمو کې د ریاستي ادارو ضد عملیات نه کوي. د اکتوبر په 12مه د باجوړ په ماموندو کې یوه لویه جرګه شوې. هغه کې د نورو غوښتنو سره سم دوه غټې غوښتنې هم شوې. دغه جرګې غړي خالد خان عمری مشهد رډو ته دغه غوښتنې داسې ویلې.
خبری فیصلے اسی امپار کا فیصلو بانی دیا جرگلا حکومت سے کم اقداران دی فوجی او سیول مونگا وہ سرکی نے دیر اختن میں صد حکومت تیر عرض تھی کم تھا کروایا نے سو کی نقصانات تھی قرون خل قرن تھی شہادت بھی تھی داغا اگر کمپنسیشن ہم گفتو پہا حوالے سے آگاہ حکومت ہم نے لے بنتا اس بڑی اور علاقہ جگہ تھا وہی واڑا مامون آگاہ کے ترهګر چې وته وی دا خلک راغلي دي ان تلیش دي ان تلیش دي ډیر دي د حکومت د طرف نه قوم ته دا خبره شي او چیرې تاسو داخله کیږئ باسي او یا خپل کورون نه وځي چې موږ په دې کې بیا کاروي او اپریشن وکړو. نو موږ هم دا درخواست کوو چې موسم څخه شوه دی، موسم یخ دی، زموږ ماشومان دي زنانه دي په دا یخ شپې په تقریبا کې نه سبا کیږي خلق په خپل کورونو کې پیدا وي او د دې بجای د دې چې خلق تاسو رو باسي او کاروي او په ټول څه دغه کار جوړ کړي خلق د کورونو نمبر و باسي.
نو دا در سره ومنله
دا یې را سره مشروط ته ومنله چې دا خلق بدل ته وي موږ به کاروي کوو. نو موږ ته چې بالکل تاسو کاروي کوي یو دی خو موږ سره کولیټر ډیمیج په دې باندې سویلین نقصانات دا سره نه منو چې کوم ټیکسي چلیږي کوم د یو دا ویټنګ لري کنه
چې
د هتیار دي چې هغه د ګټینا نقصان ډیر وروړي
کوم
حکومت دښمنان دي هغه په هغه ته سر پنا کی هغه عوامو په سر ولويږي. نو په هغه حواله سره خبرې وشولې چې به توپ باندې چلے هلي کا پر بده په ځای وتره دا ګونو مرونو دا چې مکور خلاف خلاص څه څه کې مخامخ د تناسي مخامخ تناسي چې نه پښتو سره ځانګيږي.
د خالد خان عمری په خبره د جرګي واپسی به نن د اکتوبر په 11مه نا وخته کیږي او بیا به پته ولګي چې ګوند وسلوالو طالبانو د جرګي غړو ته څه ویلي. دغه جرګي یو بلغړی او د عوامي نشترګون باجوړ ضلع ترجمان عبید سلارزینه مشهد رډیو پوښتل چې آیا جرګي د سیمې په امنیت څه اثر غورځوي او هغه هم په داسې وخت کې چې هغه تلګني عسکري عملیات هم روان دي.
باقی تاسو مخکې هم د دې جرګو ریزلټ ول دو پیدا د سینشته ده او سره دغه پیدا چې را پاغه ټیم کړه پرشن شروع کی راغی نه مخکې خلکو د پاده ولس لپاره ټیم میلاو شو هغه پای کړي او باسي نقصان ده چې لکه د اپریشن هغه جواز نه ده جواز جواز پیدا شي لکه هغوی د خلکو چې کوم دی دلته چې کوم سیاسي خلک دی کوم سماجي خلک دی علاقایي خلک د هغو خوله بنده شي ځکه چې هغوی ته ووایي چې یاره بس مونږه تاسو ور ولېږلې د ریاست ریټ نه مني وسلوال دي او د ریاست ریټ نه مني ښکاره وسله دا کوي په سیکورټي ادارو باندې حملې کوي نو تاسو مونږ ور ولېږلې ستاسو خبره یې منله ستاسو سوال یې منله لهذا مونږ اپرېشن کوو نو دغه جواز جوړ کړي اوس هم لکه په ماموندو کې تقریبا 15 کلو داسې بندوبست شوی دی 14 کلو چې هغه راوباسي هغوی دپاره تیاری روان شوی دی د هر څو خو دا جرګې د دې لپاره ورځي چې یار دا کم کم کلي دي نو دا خالي کړی شي یا دا حکومت دا کوشش هم کوي که چېرته دا خلکو د دې خلکو مقابلې ته ودرېږي لکه مثال په طور باندې هغې ته راوځي او هغه ته په سخته دا خبره وکړي چې تاسو علاقه خالي کړي تاسو نه خالي کوئ نو مونږ به باندې کار لرو یا خلک دې ته جوړ کړي
عبید سلارزی زیاته کړه چې د باجوړ اولسي جرګه په نوم خو جرګه کېدی شي البته دا بیا لانجې ختمولی نه شي نو هغه څنګه
چې جرګو کنسپټ هم راغلی د دغه مجبورۍ له وجې دی چې کله دغسې کلو له خبر ورکړلی شي یا هلته وسله ورښکاره شي دغه د کلي علاقې خلک په دې باندې پوه شي چې دلته چې کوم دی اوس به خامخا پوځ اپریشن کوي نو په دغه اساس باندې ښکاره خلکو جرګې شروع کړي یا سوال شروع کړي جرګې نه وي بلکې سرګه خوږی که نه چې په یو ځای کې تا ته اختیار حاصل ته تا یو څوک راوغواړي پریخیان تا ته وایي چې ته زموږ همان کې جرګه وکړه نو دغه جرګه نه کې نه راځي دا بلکې د دې خلکو مجبوري جوړه شوې د مجبورۍ د وجې ورشي یو ځل د سرکار نه ورشي چې هرته موږ ټیم راکه یا دومره ټیم راکه چې اوس موږ د خلکو څخه خبره وکړو چېرته دی دا ځای نه خالي کړي د علاقو نه لاړ شي که هر چرته ځي او که دغه نه یو نو چې موږ دغه وکړو کړو له ټیم واخلو چې یاره موږ بې وځو نو په دغه اساس باندې دلته جرګې کېږي
د 12 اکتوبر په جرګه یا په 13 اکتوبر د جرګې د غړو د وسلوالو خوا نه پورته هغلته د کمشنرۍ انتظامي او یا عسکري ځواکونو څه نه دي ویلي البته په 9 جولای او له هغې وروسته انتظامیې وار په وار ویلي چې دا عسکري عملیات د ولس د خوندیتوب لپاره د طالب او وسلوالو په ضد کیږي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
په پنجاب کې د تیرې میاشتې راهیسې د سیلابونو له وجې د پنبې یا مالوچو فصلونه خراب شوي دي. د مالوچو د فصلونو خرابېدو له کبله د خیبر پښتونخوا وړې کارخانې پرېوتې دي. د دوی په خبره په بازار کې مالوچ نسته او قیمتونه یې پورته ختلي دي. د مټه مغلخیل شالز په نوم کاروباري لوکمان خان د مشال ریډیو له خبریال شنواس سرګزي سره مرکه کړې چې په سر کې د رسېدلي زیان په اړه خبرې کوي.
یاره جی د باران د وجنا خودل ته په ټول کاروبارونو باندې اثر وغورځېد او خاص کر زمونږ چې کوم دا صادر کاروبار دی کنه دا خو مین څه چې کوم دی کې دا ان پیور پروډکټس دي کنه لکه کارټن شو دا غش شو کنه نو پسونه خرابې د وجنا د باران د سیلابونو د وجنا الډي دا ټول څه متاثر شوي دي. کم سٹاک چې شاته پروت دی دا غیر ریټون اتوماتیکلی په مارکیټ کې سیوا شو ریټونو خپل دی خو زمونږ د کار ورځې دی سیزن دی او شاته را پسې دا سٹاک چې کوم دی هغه ریټو خطا بل تیاری دا چې ویل شي هر څه خراب تراب دي کنه څه خراب شي ویل سیلاب د وجه نه هغه څه زم د شي چې نه کوم هغه کار ډیلی شو
لکه دا چې
مینټین ساتي خو پرې باندې به خپل تیز ګل ګران نو ملاوي
تاسو به کارټن د کومې کیمرا وړو کوم کوم ځای نه به مالوش تاسو راوړو وړي
لکه کارټن خدا خصوص د پښتون سره ډیپند کوي کنه بیا ځي پنجاب ته دا غیغه بیوریفیکیشن کیږي دا غینه داګه جوړیږي نو چې سیلاب په وجه باندې دا یو مسله راغله چې ار څه په ځای باندې ودرېدل شاته نه خو پسونه خو دغه حالات کې خودی خوشی کم تیار مالونو فیکٹری خراب شوی کارخانه متاثر شوی د غیر وج نه کاروبارونه باندې غټ اثر ولوي
چې څومره فرق وکړي پرې وته لیدا چې لکه 100% ګران شوی دی داس
تقریبا 8-9000 روپے پورې په یو بورې کې دا فرق راغی. مثلا چې اوسې زمونږ ته په 65000 ملاوي دو 74000 تلاله 73000 تلاله او هغه شاکی د لکه په دغه ریټونو کې هم کسمر خوشاله دي چې ویلو تیار دي خو ملاوي کې نو
نو بیا که دغه نه ملاوي نو تاسو به څه کوی؟ انډستری بدل ته زمونږ د مټې کارخانې چې کومې دي نو پاورلوم یا هینډلوم دواړه هغه ډېر مشکل سره مخې
بس مشکلات خو ټول دي مشکلات خوشتي راته خو بس ګرځو چې د ار سایډ نه مونږ خو درته وی چې پیسو ته دی وخت نه ګورو زمونږ خو دغه یو کال نه همیاشي مونږ خواري حکومت تر لیو دغه ورځ زمونږ د کار وی او هغه کې دی وخت چې دا غرنګ شاتی راشي نو په 100 روپیا یا ریټ په ګران ریټ باندې مونږ خپل خوشي مونږ ته ملو شي.
او زمونږ دلته په مټه کې به تقریبا اوس څومره کارخانې وي؟ دا
تیر کال په نسبت باندې دا کال نور هم سیوا شوي دي. تیر کال چې مثلا 3000 وي، دا کال به 800-900 پورې دا نور هم سیوا شوي دي.
نو په دې یو کارخانه کې څومره کسان کار کوي؟ تقریبا
مونږ سره تقریبا 14-15 کسان چې زما وي ورکوټ شانتې کار مې نوي برابر شو، 14-15 کسان یو ځای کې کار کوي. بیا د دوی د دې 14-15 نه ښکته تقریبا زمونږ په دې باندې د 100 نه زیات کورونو ته الله پاک رزق ورکوي. تا کم شال چې تیار شي دي کې رزونډي کار وي، دا ډېر کارونه دي کې وي. کنه دینه لکه دا ټول اثر مونږ باندې پرېوځي. کنه لکه یو کارخانه باندې چې لږ اپډاون راشي، دا هغه اثرات بیا د ښکته ټولو خلکو باندې پرېوځي.
هم شته چې ګین تاسو ته مخکې خلکو پیسې درکړي وي، لکه یو دکاندار یا روزګاری کې هغه دلته په وزیرستان کې دی یا پېښور کې دی یا افغانستان کې چترال کې دی، پیسې درکړي چې مال مال تیار کړو. مسله ده
ډېر اثر د کلې د مالونو لپاره اډوانس پیمنټ ہے. کلې دی د مونږ خلکو سره یو کمیټمنټ شوی، یو وعده شوی چې دې ټین ته انشاء الله ستاسو کم مال دی هغه تیار وي. او ډېر خلکو ته مونږ د دې حادثې د وجې نه خپل وعده خراب شوي، به وعده شو ورته. مثلا مونږ سواد کې یو کس سره اګریمنټ وکړ چې تاسو به زه لسمې میاشتې پورې 10000 فیس یا 8000 فیس کریډټ کوم، او د دې حالاتو د وجې نه مونږ هغوی ته هغه خپله وعده باندې قایم پاتې نه شو. کنه ځکه چې ملکي حالات خراب شو، سیلابونه رالل، دغه ناګهاني افتونه رالل، هغه ټول سیستم ودرېدو.
نو داسې خو به نه وي چې ځینې کارخانې بندې شوې وي؟
مجبوراً لکه نشي کولی بندې شوي، خو داسې دي چې لکه کار کولی نشي. هر کس غواړي چې زه کار وکړم، خو چې هغه ته مټیریل نه ملاویږي، تب وته نه برابرېږي. نو د دې د نشوالي د وجې نه خو بل څه آپشن نشته، مجبوراً کارونه ودرېدل. ځینې خلکو ته پلیز باندې ورکړل چې یاره زه نشم اپورټ کولی، تاسو زمونږ را رغوالې مشینري دې مناسب شانې کمیشن ورکوي، مونږ به کوو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو او ریا اوسم زو ټانک ته. د ټانک ضلع اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښې ورځ تر بله زیاتېږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وایي چې وسوال په ځینو سیمو کې لیدل کېږي، له خلکو بتې غواړي، سرکاري ملازمین اغوا کوي او دغسې د نامنې نورې پیښې هم دوام لري. بلخوا د ټانک ضلع انتظامي چارواکي وایي په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په موخه د وسوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی. اشتیاق مسید رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی، چې په وجه یې خلک نورې ضلع ته کډې کولې باندې مجبور شوي دي. خو چارواکي د بدامنۍ حالات شکولې د پوره صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د ټانګ امن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي
ټانک نوماس نه بدمنه ورځ پر خرابې لګیا ده. دلته روزانه اغوا تاری شو ده. که زه ووایم چې دلته د حکومت ریچ کال پاتیا حکومت ته او خاص سوای حکومت ته ریچ بالکل نه هونه کې برابر ده. خلک ډیر زیات پریشان دي. تر دې حد پورې چې نن خپل مال جان دی چې ټانک خلکو کړي وکړي، چې خان ته او بکر ته سپیشلی مطلب پنجاب ته خلک واوښته. خلکو دا ځنی چې پنجاب کې نومان ده او په ټی پی کې کې سپیشلی پټان دي چې یا وزیرستان کې امنامان نشته.
د ټانک ګومل سیمه یو سیدنکای په ضلع کې د بدامنۍ حالات په واجه د خلکو مشکلات په دا رنګ بیانوي.
بالکل توجه نه درکوي. یو مطلب دی هغه په علاقه شخپل فعالیتونه جاري ساتلي دي، ځکه چې دلته هغه بری توان حقیږي. دلته د وسلوالو له طرفه نه چې سرکاري ملازمین دي هغه تښتولې پېښې هرو درین وخت وخت نو موږ د حکومت نه د ځینې انتظامیه نه دا مطالبه کوي چې دغه د خپل د امن زمورې وروخلي ودی پېژني.
خو د ټانک ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او د وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډو او ریاوسم ایرازو د پاکستان او افغانستان د طالبانو ترمنځ د جګړې ورسته هلته حالات او تاسو په تورخم لارا بندا سویده چینن دومره ورځ د غلارا تړلې پرته ده او تجارتي حل ځلی درېدلې دي. دا وخت فرحات چنواری لسمه زخره سره دی. فرحات چنواری تاسو تر کله وایم کمربانی وکي تازه حال راکې څه حالات دي؟
مننه کاکړ صاحب. دا سه چې د پاکستان چې کوم امنیتي ځواکونه دي او افغانستان کې چې د طالبانو ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه 50 سرحدي پولو باندې کومې سختې نښتې شوې وي د اکتوبر په 11مه نیټه باندې. نو ورپسې سهار بیا د اکتوبر په 12مه نیټه یعنی پرون او نن د اکتوبر په 14مه نیټه د تورخم دروازه چې کوم ده هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. یعنی د تورخم اغې غاړې ته هم چې کوم کسټم او ګمرک دفترونه دي او د امیګریشن او دې غاړې ته هم دا هر څه بند دي. او هغه تورخم دروازه چې په دې باندې ورځ ډېر لوی رش به لیدل کېده، ډېره ګڼه ګوڼه به وه او په دې به ګاډي تېرېدل، هغه ټول ګاډي او خلک چې کوم دي تورخم نه پېښور ته د تورخم نه پیښور ته واپس کړل شوی دی.
فرات خان تاسو زموږ غږ درځي مخال دوی مخال لاین پریسو بهرال مننه ستاسو کوم تفصیل راکولې یغمو راکړي. اوس هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د طالبان د بهرنی چارو وزیر وایي په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. عامر خان متکی دا څرګندونې د اکتوبر پر 12مه نیټه د هند د سفر پر مهال کړی دی. خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت بیا ویلي متقی په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي د دوی په وینا په افغانستان کې ترګرو لښتونه پام بل خواته واړوي. د پداسل کې د چ په افغانستان کې طالبان د ځواکونو د پاکستان د سرتیرو ترمنځ د ډیورنت پر کرښه جګړه شوی وای چې په کې دواړو غاړو یو بل ته درنا مرګ ژوبله اړولو داوی کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې.
نوموړي دغه څرګندونې پرون یک شنبه په نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. هغه د یوې خبريالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې له وروستیو نښتو وروسته اوس وضعیت څه ډول دی وویل. په افغانستان کې اوس وضعیت ښه دی خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کې سات هماره تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
لے پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غواړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتونکي دي دوی له افغانستان سره هیڅ اړیکه غواړي. له پاکستاني سیاسيون او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاصې کړې شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
خغلی متقی واضح نکړه چې دا کومې کړي دي چې د په خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. خو نو موري ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایی قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته به فورا ځواب وایي. خغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځنی رسمي سفر بوخت دی مخکې هم ورته ادا کړې و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړي. د بهرنیو چارو وزارت له خوا یک شنبه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیله یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیله اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه لمنځه وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی. هغه په دغو بریدونو کې د پاکستان لور ته د 850 پوځیانو د وژل کېدو او 10 نورو ټپي کېدو ادعا وکړه. خو د پاکستان دفاع وزارت پرون یک شنبه په یو خبر کړي بیان کې ومنله چې په دې نښتو کې د 2 پوځیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارنګه ادعا شوې چې پاکستاني ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې تر 200 زیات طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژلي او د کرښې هغې غاړې ته 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له دغو سختو نښتو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې له افغانستان سره ګډې لویې لارې تورخم او سپین بولدک او څو نورې لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو له دواړو لورو د شخړو د کمېدو او زغم غوښتنه کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه په یوه خپره کړې اعلامیه کې د زغم او هوښیارۍ لومړیتوب ورکولو او د اختلافاتو د حل لپاره د داسې ډیپلوماتیکو لارو د غوره کولو پر اهمیت ټینګار کړی چې په جنوبي آسیا کې د امنیت او ثبات له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي.
لکه څنګه تاسو په رپورټ کې واورېدل په ډیورنډ کرښه باندې د طالب ځواکونو او بیا د پاکستان سرتیرو ترمنځ جګړه وه او د جګړې ته نړیوال غبرګونونه راغلي او دارنګه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د طالبانو د بهرنی چارو وزیر هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. بیا د پاکستان غبرګون هم راغلي. خو دا لاره لکه څنګه تاسو په رپورټ کې واورېدل تړلې پرته ده او تر دې له مخه زموږ همکار فرهاد چنواری هم په دې اړه تفصیل راکوي چې د ټلیفون په کرښه کې مسله راغله خو سره سره بیا وصل دی. فرهاد خان تاسو ارکلی وایم که تاسو بیا د خپل خبره پوره کړئ چې دغه جګړې وروسته اوس هلته په تورخم کې څه صورتحال دی.
داسې ده چې لکه تاسو هم ذکر وکړه او په دې راپور کې هم د دغو کشالی او د دغو پیښو ذکر وشو چې په تورخم او ورسره خوا او شا سرحدي پولو باندې چې کوم دی دغسې نښتې شوي دي. خو دلته دا وار چې کوم دی په تورخم کې کراری دی، دواړو خواو ته مکمل خاموشي ده. او داسې ده چې تورخم کې د کاسټم دفترونه، د امیګریشن دفترونه دواړو غاړو ته دا تړلي پراته دي، او چې دې کوم مامورین دي لیا عمله ده هغه چې کوم دی وروستو کړل شوې ده. مطلب دا وخت دواړو غاړو ته څوک نشته دی، او واک چې کوم دی دواړو خواو سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی او لاندې څوک نه ورپرېږدي. بله مهمه خبره دا ده چې تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا تر وسطي آسیا پورې د تجارت او دوه اړخیز کاروبار چې کوم دی تر ټولو لویه او مهمه لار ګڼل کېږي. مونږ ګورو چې دغه د خیبر درې په لار باندې ځای په ځای په قطارونو کې افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي چې کوم دي دا ودرول شوي دي، او د دې ډرایوران چې کوم دي هغه یو لوی مشکل سره مخ دي. هغوی سره چې مونږ خبرې وشوې نو دوی وویل چې دلته مونږ ته د خوراک او د پاکو اوبو او د ملاستی څه بندوبست نشته، او چې کوم ګاډو کې مالونه دي د دې خرابېدو اندېښنه هم دا او پکار دي چې دواړه هیوادونه دا کشاله سره د مذاکراتو له لارې هواره کړه، او چې کوم ګاډي ولاړ دي چې دې ته لار ورکړه چې افغانستان ته واوړي.
ډېره مننه فرهاد خان، ما خیال تاسو تفصیل راکړي. نو بس روغ اوسئ، خوشحاله اوسئ، او ډېره مننه هم دغه موضوع به پر مخ وړو، لکه څنګه چې د پاکستان او طالبان د حکومت ترمنځ تعلقات خراب شوي دي، او په دې اړه باندې چې آیا د چارو شنونکي دي په هغو کې سمی یوسفزی هم دی، دوی وایي د افغان طالبانو د پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډېرې منفي اغیزې وي. د طالبانو چې کوم عسکر دي هغو د ډیورن پر کرښه په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي وو، چې پاکستاني پولیساتو ځواکونه هم په جواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي وو. طالبان ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په انتقام کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزی سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې ده، او په سر کې هم د دغو خرابو اړیکو په اړه باندې د هغه نظر پوښتلی دي.
په دې کې شک نشته ده چې افغانستان خلک او په افغانستان کې چې هر نظام وي، چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول برید کېږي یا سرحدونو کې خاص بریدونه کېدل، خو په کابل کې چې برید وشولو بیا د وخت نظام کې هغه هر نظام وي هغه مجبور ده چې د خلکو د فشار له امله پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال ده چې طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم ولاړ نه شي او د خپلو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او شپږو یا لسو مقامونو باندې ډیورنډ کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شولو. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شولو او د جګړې وسط پیدا کړو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی، ځکه چې افغانستان کې غوسه نه دی پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي، خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سرحدي ولسته؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاسه ورکړي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا، او افغانستان تیر پنځه کالونه په جګړه کې دا ډیر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتېږي، د نن د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بند، د خلکو تګ راتګ بند مخامخ کېدلی شي.
یوسفزی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوځ په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغسې یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري نه نړیوال روابط ولري نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دې دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رایې نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزیابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف چې زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا احساس کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم پکار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونښتلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در بدره ملت هم وو، طالب هم وو، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقي دي د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي. او البته په دې پاکستان که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نور کې چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول دا د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو کتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان باید بدې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي، او طالبان هم باید بدې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لاره ورکول چې هغه افغانان دپاره مشکلات جوړوي نه د دوی دپاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو دپاره.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوس هم د کرکټ خبر لرو، بیا به وروسته دوه نور رپورټونو ته ځو. په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي چې دوی ته دی په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینه برابر سي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ ستا اکیډمي او د لوبو میدانونو تر اړتیا لږ دي. بلور ته د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په خوست کې د لوبې پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام کوي. نجیب الله خیر رپورټ لري.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دي دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نورې هم ډېرې شي ترڅو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي ترڅو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره شي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډیره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډیر مهم رول لوبولی شي، یعنی زمونږ لپاره دغه ډیر ښه دی کوچ تر څو هغلته موږ ته د مسلکي کرکټ را زده کړي. نو کوچ زمونږ لپاره ډیر ښه دی، سټاپ کوچ زمونږ مکسر حق پرفارمنس مو کولای شو.
خصوصي لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړی رشید پکتین وویل،
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو ته راتلل په زمه کې، نو په یو سره که چېرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره هغه نه کوي مشکل نه جوړوي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان وي.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګېږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل،
زموږ ډیری خوستوال د شپې لفا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کوي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي، دوی کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کېږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتاً ښې او معیاري اکاډمۍ، په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خو دا ځل د خوستې لوبغاړو ډېر ټینګار دوی لپاره په مرکز او ولسوالیو کې د کرکټ د معیاري لوبغالو د جوړولو پر اړتیا و.
او سند پاکو بو پاړه ریپورت په خبر پښتونخوا کې د خوراک ادارې په یو ریپورت کې ویلي چې د بوتل بند او بو لوی برخه غیر معیاري ده او د خلکو صحت ته جدي خطرونه پېښ شوي. ریپورت وایي چې د یو شپته ملکي او نړیوالو شرکتونو د بوتل بند او بو یو سل شپږ پنځوس نمونې ټیسټ شوي چې له هغې څلوېښت فیصد څخه زیاتې د صحت لپاره زیانمنې ثابتې شوي دي. خالد انیاس په دې اړه ریپورت لري.
د کے پی فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی دغه راپور په 2 اکتوبر خپور کړل شوی چې پکې ویل شوی دی صبح کې سلویخ فیصد نه زیاتی بوتل بند اوبه غیر معیاري او د صحت لپاره زیانمنې دي. د کے پی فوډ اتارټی چارواکي ډاکټر عبدالستار شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي اوبو سره د خلکو صحت تړل شوی دی، نو راپور راتلو نه پس دوی په سمدستي توګه هغه ټولې د اوبو بوتلې مارکیټ څخه راوچتې کړې چې د صحت لپاره زیانمنې دي.
مونږ چې کوم فیل سمپلونو ایز پر لا چې د اکشن واغستو دی کې ضروری دی، مونږ کوم د غداوی چې کوم بیچ فیل شوی کوم اوبو فیل شوی نو هغه مونږ مارکیټ نه هغه طریقال اڈر هغه ته انڈسٹری ته ورکو نه هغه به خپل هغه ریکال کی دی کې به 24 اور وی 24 اور کې دوه ریکال کی هغه پروسس هغه سٹارټ کړي دی. از مونږ کې مونږ چې هغه سپور وی ان گئی یعنی هغه ان سیف به چې دی هغه یا ان سیف واټر چې دی هغه مارکیټ نه راوچت چې دی مطلب دا دی، اور هغه به زمونږ ټیم چې دی اکارډنگلی هغه موجود کی کې دا ډیسٹروی شي کوم دې کې ایشو دی هغه ورته ریکټیفای کو هغه ورته ایڈنٹیفای کو دی به هغه ټیک کی چې دا بزنس چې دی زمونږ معاشري ته زمونږ خلکو
خیبر پختونخوا کی دا وخت یو سل دری سلویخ د اوبو کارخانه روزانه سلور لکا نو لزرا او شپگ نوی لیٹرا اوبه تیارای چپکی یو لاک اول لزرا پینزه سوا دری سلویخ لیٹرا پوری اوبه صحت تپارا زیانمنی گرزول شوی دی. د راپور راتلو نه پس د خیبر پختونخوا د صحت وزیر میډیا ته ویلي د غیر معیاري اوبو تیارونکي کارخانو باندې جرمانی لګول شوې دي او په دغه کارخانو با تر هغه پورې پابندي وي تر څو چې د پروسیسینګ نظام نوي ټیک کړي. د پاکو اوبو پیژنګلو سرنګ کېدلې شي په اړه د چارسدي د باچا خان پوهنتون د غذایي چارو استاد ډاکټر افتخار علم وایي،
صفو باغ دي چارې بیرنګ وي او پاره کې بوی نه وي او پاره کې چې دسا ذائقه ناراضي نو دا به ذائقه وبي لکه دا به نه خوږي نه بتروي نه بترخي نو دې ته مونږ چې دي یعنی بي ذائقه وبويو. او دا لا پاک په خپل قدرت باندې دا زکه دا درې سونه کې خودي دی په بو کې د معیار له حسره چیرې کو بو کې لک شانته رنگ راشي نو مونږ ته پته ولګي دا وبخنه دي یا لک پکې بوې تر اوچتيږي چې سړی خولې ته دو بو لوخه نږدې کې او دا غې نه څه خاص بوې راوځي نو مونږ ته پته لګي چې دا وبو کې څه مسله شته دي. نو په هر له حسره چې دی د وبو دا غدري خبرې خوري دي زوري
تیوي پوهان وايي باید ولز د سکلو د پارا معیاري او صفا اوبه استعمال کړي چې هر معیاري اوبه انساني صحت ته ډیر نقصان رسولې شي. د پیښور لایف کیر هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وايي د ګندا اوبو استعمال سره خلک د مختلفو بیمارو ښکار کېدلی شي. دی وای د سکلو د پارا د صفا اوبو استعمال اړین دی.
هغه کې یو کولرا دا هیته چې کوم دا ټایفاید دی، ډایسنټری دا، هپټایټس اے دا، جرډیاسیس دی، داسې ډېر دی بکی کنه. دې کې ټول لومبه چې کوم علامت په خېټه خرابې دلی الټه کولی یا خېټه کې مروړ دی تبا دا بالکل دا کېږي چې تا انساني ژوند د ختمولو درې هم جوړې دي شي، دا خطرناکې بیماری هم کېدی شي، او خاص کر دې کوم ماشومان دي یا ډېر بوډاګان دي، هغه خلک چې امیونو کمپرومایز دي، مثلا چې ته نورې بیماری دي، هغه خلکو لپاره دا بېخي لایف تھریټنینګ مسلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په نړۍ کې 2.1 ارب وګړي له پاکو اوبو بې برخې دي. ملګري ملتونه وایي د پاکستان شاوخوا نیمه آبادی پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان یا کینسر پوهاوی ته ځانګړی کړی. د اداره وایي چې دغه میاشت لمانځلو مقصد د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د دې رنځ په علاج او مخنیوي کې مرسته وسی. پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هر کال په زرګونو ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو ته په وخت پام ونیسي نو پوره علاج یې ممکن. وایي که ناروغۍ ته علامات ته په وخت پام وسي نو پوره علاج یې ممکن دی. د صحت نړیوال سازمان 2023 کال پر رپورٹ کې راغلی چې پاکستان کې په لاسو کې یو شزه د سینې د سرطان شکار کیږي، چې مهم موضوعات د غرنس په اړه د پوهاوی کمی او په وخت تشخیص نه کېدل دي. دا چې د سینې سرطان وجوهات او علامات څه دي او مخنیوی څنګه ممکن دی، د مشال ریډیو خبریالي اسماعیل رپورٹ جوړ کړی.
د صحت نړیوال سازمان لخوا په کال 2023 کې راغلی راپور ښایي چې پاکستان کې په لاسو کې یو زنانه د سینې د سرطان شکار ده، او په ایشیایي هیوادونو کې د پاکستان په خزو کې دغه شرا تر ټولو لوړه ده، ځکه هر کال د هاغه هیواد په میرمنو کې د سینې د سرطان تر 90 زره پیښې مخې ته راځي. دا ځکه هم چې خزو کې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي کمی او په وخت تشخیص نه کېدو له وجې دا رنځ لا نور خپریږي.
یو ورځ ناسته وم په مونځ باندې، دعا مې کوله، ځان ته مې خیال شو، نو دا ګس طرف مې چې دی سینه کې ما ته لږ شانت سوځېدل راته پکې محسوس شول. بیا لاړم شیشه کې مې ځان ته کتل چې دا څه چل دی، چې دا چېرته ورانم لاسته یم، که دا د څه د وجې مسل پکې اوړېدلې دی، که څه تکلیف دی ما ته.
دا غږ د پېښور اوسېدونکي 33 کلنې یوې مېرمن دی چې نه یې غوښتل نوم یې په میډیا خپور شي. مشال ریډیو ته وویل چې د 2 بچو مور ده او 14 میاشتې وړاندې د سینې د سرطان ښکار شوې. نوموړي وویل چې په ناروغۍ یې پوهه نه وه، ځکه تر ډېر مودې راهسې د تکلیف سره مخ ده.
کالج ته زه تلم راتلم، په کلاسونو لیکچرو کې به بیزی وم، خپل روټین چې دی نو هغه مې ډېر ډسټرب شوی و. د دې د وجې دا داسې مسله ده چې ما چا ته ویلې نه شوله، او تکلیف مې ورځ ته ورځ سیوا کېدو. بیا چې دی نو خاوند ته مې ویل، نو هغه راته ویل چې زه راځه چې ډاکټر ته لاړ شو. اول لاړم پېښور ته، هلته کې راته ډاکټر وویل چې دا شوکت خانم ته بوزه، او هلته کې ورله ټیسټونه وکړه. چې هلته کې مې شوکت خانم کې ټیسټونه وکړل، نو هغې کې غوټه راغله په ټیسټونو کې. او بیا چې دی نو ما ته وویل چې ستا کینسر دی، کم چې په اولنی مرحله کې. بیا مې د اغې نه پس علاج شروع کو، او علاج مې لا روان دی.
دا چې په خزو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي، په اړه یې خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسییشن مشرې ډاکټر سیما عابد مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره ښځې په غیر مستند علاج و خرابوي، او دا ځکه هم چې دغه زنانه د سینې د سرطان د نښو نښانو نه ناخبرې وي، ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سه ګیلټي بریس کې، یا چرته سه ډسچارج، یا وینا، یا بلډ راتلل شروع شي، یا د آمپټس کې سه سویلنګ راشي، یا هغه کې سه فیمیل ډاکټران ډېری دي، هغه چیک اپ کولی شي. خدای مکه چرته سه داسې ګیلټي هغه ډاکټر ته داسې ښکاري چې هغه بریس کینسر دی، نو هغه بیا الټراساؤنډ لا ریفر کی کینسر یې، نو بیا هغه کې فورن پته ولګي دا بریس کینسر ګیلټي چې کمې دی هغه ریموو کی سرجیکلی، یا ګیلټي ریموو کی، یا چې دی پورا بریسټ ریموو کی.
ډاکټر سیما عابد زیات کړه چې د سینې د سرطان لګېدو زیات خطر هغه مېرمنو ته وي کومې چې خپلو بچو له پینې ورکوي، او یا هغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندۍ دوایانې په زیات مقدار کې خوري. نوموړي زیات کړه چې چیرې زنانو کې د سینې د سرطان تشخیص په وخت وشي نو د زر رغېدو امکان یې زیات وي.
یا چې د ښځې بچی نه یا یو بل کانسپټ هم شته چې ښځې چې کمې د ماشوم لا خپل پینې ورکړي certain risk factors دی چې کم یو اسوسییټډ دی بریسټ کینسر سره. بریسټ کینسر چې کم یو دی دا غي څلور سټیجز دی، سټیج 1 سټیج 2 سټیج 3 او سټیج 4. سټیج 3 او سټیج 4 چې کم یو دی دا غي لګ ایکستنسیو سټیجز دی. پیشنټ ته پته ولګي دا چې هغه ته سټیج 3 یا سټیج 4 دی نو ځکه دا غي لګ سروایوول چانسز ریډیوس کیږي. چې سنگل سنگل سټیجز زیات شي دا غي سروایوول چانس چې کم یو دی ریډیوس کیږي. لګ سټیج 1 سټیج 2 کې ریکوری کوئک کیږي اور پیشنٹ سروائیول چې کمی دی هغه خشي دی سره کا سټیج 1 او سټیج 2 باندې ډایګنوز کیږي پیشنٹ.
بل اړخته په خبر کې د اټومک انرژي ایرنم کینسر روغتون ډایریکټر ډاکټر عاکف الله خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکارا کیدونکو هر یو غوټه کینسر وي، خو بیا هم د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګم یاندې خاندې تپوس کې کم سرطانونه دي د سینې تا چاته کیږي او نه دا بچاو س طریقہ کار کے دیشی دا چا پا فیملی کے چاہتا مخ کی کینسر شوی خاص کر دا سینے کینسر شوی دائی پا لور کے یا پا خور کے دا کے دو امکان لگ زیادی نو دا غی زنانو تا لگ زیاد محتاط کے دل پکار دی دا صرف رسک فیکٹرز دی ضروری نہ دا چے دا چا فیملی کے کینسر وی نو اوم آگا تا ضرور ہوشی دا زنانو بعض بیماریانو سر ہم دا دے تعلق ہوئی یا خاص عمر کے ہم دا کینسر کے دو امکانات لگ زیاد شي لکه سلوی خونا 500 کالو پورې دی ایج کی دا کینسر کې دو امکان لږ زیات وی. کوشش تا کول پکار وی چې وزن مناسب اوساتل شي، نارمل ایکسرسایز وغیرہ لږ خپل کئ، خلق او خوراک کې فرایډ سیزونا ډیر کم خوري، سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی.
ډاکټر عاکف الله خان دا هم ویل چې دوی د کینسر د علاج په اړه هر کال د اکتوبر میاشت کې خزو کې د سینې د سرطان د مخنیوي په اړه هلی ځلی کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي.
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې څونه کینسر هاسپټل سی دا د اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ورکړي. څونه مریضان هم په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او که چاته غوټه وي دا غي معاینه به هم کوو. سکریننګ د هغه خزو کیږي چې چا کې غوټه نه ظاهر شي، خو دا غي رسک فیکٹرز وي نو مونږه هغه ته یو احتیاطاً ایکس رے وکړو. نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکو.
د صحت چارو پوهان وایي چې پاکستان کې زیاتره خزی د صحت په اړه پی خو ستونزو حال چاته نه وایي.
جی آج کل یو مرزان تا صبح جانا دلو یخترو دا چکرو رازے دی دوارا بزو دا خوشالو رازے دی تھندا زیارت کا فوٹ من رو تیارا بیایم بتا نند ملو رازے دی سوائے اخلم دستی خر سے جی ہو حسن سپن ش گلابی خر سے جی ماتا خبر پلا سو مکوا بازار کے ستارنگ سڑی خر سے گی صبح اسرے پنی ملار دے پریش دی بے وفا دی بے قرار دے پریش دی بے پس رنگار پس اختلار دے پریت بھی داستا میاں بدر نلار سیارا تاتا بپا تا عمر گران سیارا نور بداستا پشار کے زن کویستا بپر مخ خوش کے کتار سیارا زما سبا کلی تا پخلا بشی کنا ور زما سبا کلی تا پخلا بشی کنا ملگرو یار خفا دے چھ رضا بشی کنا رضا بشی کنا